با پخش امی پیام های شما شنونده های عزیز رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 عصر است. همکارم حدیث پردیس در استودیو سو برنامه یک ساعته پشتو را برای شما پیشکش میکنه. پردیس صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
من نه حسن زاده صاحب قدرمن اوریدون کو سلام، وقت بخیر. ستړی مشه، وقت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو روان خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې ډیره برخه راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې. خو کرا سره پاتې شوې په وروستۍ برخه کې د ورکوشو عزیزانو خبرونه در تخبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس، ما او تخنیکی چار را سره عبید الله عبیدی مختوړي. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې جاپان روسیې ته په هغو ټاپوګانو کې د اقتصادي همکاري وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعاوې کوي. او د امریکا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خبري رسنیو سره په یوه دوامداره لانجه کې لوېدلی. ویلي دي چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ مخامنۍ کې ګډون ونه کړي. خو اوس ناجیه ساپۍ په سټوډیو کې د افغانستان خبرونه به وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي له ولسمشر غنی وغوښتل چې د دې کمیسون د دارالانشا رئیس وټاکي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. او د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تورې 125 تنه نیولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ولسمشر غنی وغوښتل چې د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس وټاکي. نجیب الله احمدزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویل که چیرې دا کار وځنډېږي، د دغه کمیسون چارې به له ستونزو سره مخ شي.
دا هغه پروسه ده چې څومره ډیلی کیږي، انتخابات به ډیلی کیږي. نو هیله مې هم د رئیس صاحب جمهور څخه ده چې د هغو درې کسانو څخه واجد شرایط یو کس مونږ ته ترینه انتخاب کی او په حیث رئیس دارالانشا تر څو زمونږ دغه اجرایی کارونه مختلف شي.
له بلې خوا په دې غونډه کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل د جمهوری ریاست له خوا په دې برخه کې هر ډول ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون خپلواکي له پوښتنې سره مخامخ کوي. د انتخاباتو د قانون په اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسون نږدې دوه میاشتې وړاندې د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر د ټاکل کېدو په خاطر د دریو کسانو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی. خو د جمهوری ریاست ځینو سرچینو نن ازادي راډیو تو ویل چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ټولو غړیو اجماع نه و موجوده او دوه اونۍ وړاندې د غلیست بیرته کمیسون ته لیږل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې فعال د شیان د پاکستان اتباع دي.
څرنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې، مونږ کافي اسناد لرو چې دغه کسان په پاکستان کې روزل کېږي. سربیره پر دې حافظ سعید چې په افغانستان کې د داعش مشري کوله د پاکستان تباه و، چې د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې ووژل شو.
نوموړي وویل چې په دې تړاو اسناد او شواهد هم په لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې څومره داعشیان چې نیول شوي او وژل شوي پاکستانیان وو. د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تورې 125 تنه نیولي دي. عبدالرحمن رحیمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د مخدره موادو د قاچاق او بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي.
د کابل پولیس 125 تنه مجنونین مختلفو جرایمو پر ارتکاب نیولی دي او د ښار له مختلفو نقطو نه سي زیاتې له ښاري سیمو نه دي او کمې دي ولسوالیو له سیمو نه.
نوموړي وویل چې دوی په کابل ښار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه هم له منځه وړي او مسؤلین یې نیولي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګریز سازمان ته شکایت کوي. د دغه وزارت مرستیال قربان حقجو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی تر څو د لارې د تړل کېدو په تړاو څېړنه وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د قرغیزستان د حکومت سیاسي مخالف عمر بیک تکیبایف د اداري فساد په تور نیول سوی دی. دغه اقدام شاید د مخه ونیسي چې د ولسمشری په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. تکیبایف په بشکک هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول سو چې د څارنوال دفتر ویل د اتامیک ګوند د دغه مشر په اړه جنایي پلټنې پیلوي. تکیبایف غوښتل چې استانبول ته ولاړ سي، خو پولیسو په ساده جامې اغوستې وې. دی نن د ځایي وخت پر یوه بجه توقیف کړ. دغه سیاستوال په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د پارلماني اسمبلۍ په غونډو کې ګډون کاوه. تکیبایف 50 کلن دی او د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف متحد و، خو تیر دوبی وروسته له هغه چې اتمبایف سخت سیاسي مخالف سو چې دغه پخواني قرغز ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. که څه هم د اتمبایف د ولسمشری دوره د روان کال پای ته رسیږي او دی ولسمشری ته بیا ځان نسي کاندید کولای، خو منتقدین وایي په اساسي قانون کې به اصلاحات د ولسمشر متحدانو ته زمینه برابره کړي چې د ده ولسمشری دورې تر ختمېدو وروسته به هم خپل قدرت ته دوام ورکړي. جاپان وایي تیار دی د هغو کوچني ټاپوګانو په اړه روسیې ته د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره مشخص پلان وړاندې کړي چې جاپان او روسیه دواړه یې د ملکیت ادعا کوي. د راپورونو له مخې د جاپان حکومت به د هوکایدو په شمال لویدیځ کې کوچني ټاپوګانو ته د جاپاني سیلانیانو د پام اړولو په مقصد د ودې ورکولو وړاندیز وکړي. د جاپان د پلان له مخې جاپاني او روسي شخصي شرکتونه به په ګډه په دغو ټاپوګانو کې سیلانیانو ته د تفریح کولو زمینه برابروي. اوس مهال روسیه دغه سیمه اداره کوي او جنوبي کوریل ټاپوګانې بولي، خو ټوکیو یې د ملکیت ادعا لري او خپل شمالي مځکې بولي. راپور وایي چې په هوکایدو کې به روغتیایي ادارې او پوهنتونونه په دغو ټاپوګانو کې سیلانیانو ته روغتیایي اسانتیاوې رسوي. جاپان به همداراز د کبانو د پروسس ګډو عملیاتو د مرکزونو په اړه وړاندیز کوي. که څه هم روسیه دغه ټاپوګانو چې 40,000 نفوس لري په واک کې لري، خو د خپلواکۍ مسأله یې لنجمنه ده. راپور وایي چې د اقتصادي پریکړو پر مهال به د ملکیت لانجه یوې خواته کړای سي. روسی فعال الدار دادین له بند راخوشي سو. دا خبر د روسیې رسنۍ ورکړی دی. دادین وروسته له هغه راخوشي سو چې د روسیې ستره محکمې د تیرې چهارشنبې په ورځ تر دې خبره تیره سوه چې دادین په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون کړی و او د ده د راخوش کېدو حکم یې ورکړ. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د دادین د میرمنې اناستازیا زوتووا له قوله لیکل ویلي چې دی د یکشنبې په ورځ چې نن دی راخوشي سو. روسی تلویزیونو د دادین ویډیوګانې خپرې کړې چې د جنوبي سایبیریا په التای کرای سیمه کې له توقیف راووت. دادین د روسی او نړیوالو ادارو لخوا سیاسي بندي بلل کېږي او د هغه قانون له مخې د دوه نیمو کلونو په بند محکوم سوی و چې له مخې یې په غیر ممنوع لاریونو کې د 180 ورځو په موده کې تر یو زیات ځلې ګډون جرم دی. دادین یوازینی کس دی چې د دغه قانون له مخې مجرم پیژندل سوی دی. د تیر کال په یوه پرانیستي لیک کې لیکلي و چې دی په کریلیا زندان کې دی او نور زندانیان وهل کیږي او شکنجه کیږي. وروسته دی د التای سیمې زندان ته انتقال سو. دادین په 2015 کال کې مجرم وپیژندل سو او تر یو کال زیات باندې تیر کړی دی. دا تر دې مهاله مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. په کندهار کې اسمان زیزی وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9. په مزار شریف کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 1. په جلال آباد کې بیخي پسرلی دی، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 11 ته و اسمان شین دی. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3 ده و اسمان شین دی. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. او په بامیانو کې لا هم هغه سیستم دی، د تودوخې لوړه درجه منفی 3 ټیټه منفی 8 و اسمان شین. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کتر روسي ډلې د ډیورن کرخې په هغې غاړې کې تمویل نشي، په افغانستان کې به روانه جګړه ډیر ژر پای ته ورسیږي.
پیخور شورا د میرانشاه شورا یا د حقانی دلا دا ټول په د خط ناغي خو ته وسیږي کورونی دی عمل ته او د امغی خو نه ورسره مرسته کیږي در سره لګیږي.
د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد لري چې دایشیانو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي.
دقیقاً که ما اسناد و مدارک بسیار کافی در اختیار داریم که افراد در بیرون از افغانستان در نقاط مختلف در پاکستان آموزش دیده میشه و فرصت‌های آموزشی برشان
په دې اړه د بشپړ تفصیلي راپور ترڅنګ له یو سیاسي کارپوه سره همغږیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که ځینې کړۍ په انتخاباتي کمیسیونونو کې لاسوهنې بندې نه کړي نو نمونه به یې افشا کړي.
اگر این مداخلات ادامه داشته باشه چی از آدرس حکومت و چی از آدرس تیم های سیاسی و قرار است که ما این را افشا کنیم. کسایی که در پروسه ملی مداخله میکنن و با سرنوشت ملت افغانستان بازی صورت میگیره.
که وختو د زینو نور مهم موضوعات په اړه مهم در راپورونه چمتو کړی دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وی کچيري وسلوال طالبان او نورې تورسي ډلې د ډیورن کرخي په هغه غاړه کې تمویل او تجهیز نشي په افغانستان کې روانه جګړه ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه وزارت وایي دولت وزیري دا څرګندونه وروسته لاغې کوي چې د اکونومیست په نوم مجلې په تازه راپور کې لیکلي افغان حکومت هغو طالبانو بې وسه کړی چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي پر پاکستان باید نړیوال فشارونه زیات شي څو دغه هیواد د ترورزم په لمنځه وړلو کې صادقانه ګامونه پورته کړي. په دې اړه عباد الله حنان ځای راپور راکوي.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه د اکونومیست مجلې له راپور وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې جنګیدونکي ډلې د ډیورن کرښې هاخوا روزنه ترلاسه کوي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ستر مرکزونه او شوراګانې په پاکستان کې دي. وزیري وایي که چیرې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ د ډیورن کرښې په هغې غاړه کې ونه شي روانه جګړه به په افغانستان کې ډیر ژر ختمه شي.
پیخور شورا د میرانشاه شورا یا د حقانی دلا دا ټول په د خط ناغي خو ته وسیږي کورونی دی عمل ته او د امغی خو نه ورسره مرسته کیږي در سره لګل کیږي. چیرې دی مخالفینو ته څوک وسلي ورنه کی تجهیز نه کی تمویل نه کی مرسته ورسره ونه کی خوونه روزنه ورنه کی ملاتړ ونه کی نو خدا جګړه ډیر ژر ختمیږي.
د اکونومیست مجلې په تازه راپور کې لیکلي پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ ځکه کوي چې دې ډلې ته په افغانستان کې د خپل یوازیني متحد په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک او داعش ډلې منلي خو پاکستان یې پړه پر درې مړخ یعنی افغانستان اچوي. له دې وړاندې افغان حکومت په پاکستان کې د 22 تروریستي مرکزونو او د حقني شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 15 مشرانو د نمونه لیست پاکستاني چارواکو ته سپارلې. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو او په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دې ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. پاکستان هم په ورته اقدام کې افغان چارواکو ته یو لیست سپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي خو د دې لپاره باید یو دریم هیواد د دواړو هیوادونو اقدامات وڅاري. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي پر پاکستان باید فشارونه زیات او یاد هیواد دې ته قانع شي چې په پاکستان کې تروریستي ډلو ته ځای ورکول او له هغوی څخه ملاتړ د دواړو هیوادونو په ضرر دی. دی به یي که چیرې پر پاکستان فشارونه راوستل شي او پر دغه هیواد اغیز وکړي او دې ته یې قانع کړي چې په افغانستان کې ناامني په پاکستان کې د ناامنیو په معنا ده او د افغانانو د وینو تویول په پاکستان کې د وینو د تویولو په معنا نو فکر کوم چې ډیر به اغیز وکړي خو لکه څنګه چې لازمه ده پرې فشارونه نه دي راوستل شوي. په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان پاوست تازه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان پر وړاندې خپل دوګونی سیاست ته بدلون ورکړي. د پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن په خبره پاکستان تل له تروریزم څخه ملاتړ کړی، تروریستان روزلي او هرومرو به خپله هم ورڅخه ډیر زیان وویني.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان دفاع وزارت د هغه څرګندونو په اړه مو د عبد الله حنانزی راپور ووریدل چې وای کتر روسی ډلې د پولی اخوا تمویل نشي نو په افغانستان کې به ډیر ژر جګړه پایته ورسیږي. بیا هم د پاکستان په اړه په یو بل موضوع کې تم کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای دا اسناد او شواهد ورسره شته چې خی د ایشیانو ته د روزنې اسانتیاوي په پاکستان کې برابرېږي. دغه وزارت د وایان مرسیال د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په افغانستان کې فعال د ایشیان د پاکستان اتبادي د پداسیال کې چې د نیو امریکا په نوم یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې چې څومره د ایشیان نیول شوی او وژل شوی پاکستانیان وو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نیو امریکا په نامه د یو امریکایي بنسټ د راپور سره سم چې ویلي دي په افغانستان کې فعال د ایشیان پاکستانیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دغه ډلې ملاتړ کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کافي اسناد او شواهد ښیي چې د داعش د جنګیالیو مرکزونه په پاکستان کې دي.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقاً که ما اسناد و مدارک چار کافی در اختیار دادیم.
سرنگ چه پدی راپور که ورته اشاره شوی مون کافی اسناد لرو چه دغه کسان په پاکستان که روزل کیگی. سربیره پرده حافظ سید چه په افغانستان که ده داعش مشرک اول ده پاکستان تابه و چه ده افغانستان په ختیځ که په عملیاتو که وژل شو.
د ښاغلي دانش په خبره داعش لومړی فعالیت له پاکستان څخه پیل او د افغانستان ځینو سیمو ته یې وغځاوه. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو امریکایي بنسټ ویلي چې داعشیان د پاکستان په خاوره کې روزل کیږي او بیا د جنګ لپاره افغانستان ته ځي. د دغه امریکایي بنسټ د نړیوال امنیت د څانګې مشر ایوینس کاس کیناس ویلي چې فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. څوک چې نیول شوي او که وژل شوي ټول پاکستانیان دي. د داعش ډلې خپل ډیر فعالیتونه د ننګرهار ولایت په ختیځو سیمو کې پیل کړل چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې د چین کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې عملیات جاري ساتلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روانو عملیاتو په لړ کې د داعش د ډلې په سلګونو جنګیالي وژل شوي دي. دغه ډلې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سو انتحاري حملو او په تیره د شیاګانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په افغانستان کې د داعش ډله د پاکستان د استخباراتي سازمان یو پروژه ګڼي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د تروریستانو لپاره د نوو مالی منابعو د ترلاسه کولو په مقصد کوي.
د داعش په دې سیمه کې اولین رهبر هم پاکستانی و چې په نامه د حافظ سعید ووژل شو. اوسنی هم پاکستانی دی. نو دا پخوانی تروریستان دی، لشکر طیبه او داسې نور عناصر په دې کې فعالیت لري. فقط نوم یې په ځان باندې داعش ایښی دی. داعشیان د سوریې دلته نه فعالیت لري. نو که دوی کوشش کوي چې هغوی سره اړیکې تامین کړي، هغه به د دې لپاره وي چې د دوی نه مادي ګټې ترلاسه کړي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز دا هم وایي چې د داعش ډلې وسنی غړي اکثره د حقانی د شبکې او د طالبانو د ډلو غړي دي چې اوس د داعش په نوم فعالیت کوي. دې تاکید کوي چې د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د روزلو مرکزونه په پاکستان کې دي. خو پاکستان بیا په خپله خاوره کې د دغو ډلو د روزنیزو مرکزونو شتون رد کړی دی.
قدر من اوریدونکو و هم اوریدل چې د امریکا نیو امریکا په نامه یو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې اکثره فعال د ایشیان د پاکستان اتباع دي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې ژمنه درسره کړې وه چې په همدې موضوع په تړاو به له یوه سیاسي کارپو سره هم غږیږو، همدا اوس راسره د نړیوالو چارو کارپو ډاکټر حمید عزیزي د ټلیفون په کرخه دی. عزیزي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ لومړۍ پوښتنه مطرح کومه چې دغه د نیو امریکا بنسټ دغه ادا چې په افغانستان کې اکثره د ایشیان د پاکستان اتباع دي، دا څومره سمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. پروژه جنگ ها در افغانستان به طور کلی همیشه در طی حداقل 60 سال گذشته از خاک پاکستان و توسط نهادهای مختلف در داخل پاکستان مدیریت شده. مسئله طور است که در این دوره های اخیر نهادها و جریان هایی در داخل خاک پاکستان هم شکل گرفت یا حتی در کشورهای دیگه آمدن جای گرفتن که بر علیه دولت پاکستان فعالیت میکردن و اونها با توجه به بی‌عدالتی که در پاکستان جریان داره که پنجابی ها حکومت را به دست دارن و پشتون ها و بلوچ ها در محرومیت هستن و این طبیعی بود که پشتون ها و بلوچ ها بر علیه این بی‌عدالتی بلند شوند و صدای خود را بلند بکنن. همین خاطر حلقاتی در داخل پاکستان هم به وجود آمد که بر علیه دولت پاکستان فعالیت نظامی خود شروع بکنن. پاکستانی ها در دوره ای که نام طالب بود و اسم طالب بود از این پروژه در افغانستان استفاده کردند. اما زمانی که پروژه طالب در خود پاکستان هم بر از اینا درد سر ساز شد، سعی کردن با مسئله ای که در سوریه پیش آمد به نام داعش
بله او بخی چې ساس خبر قطه کومه کداره ته وایي چې افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی داس شواهد لري چې واکې دایشان په پاکستان کې ال تور تروزنه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې دغه اسناد له کوم مراجعو سره شریکول په کار دی او په دې رابطه باندې د افغان حکومت له لوري جدي او چټک ګامونه څه کیدای شي چې واخیستل شي؟ ګوره
پاکستان په دې تقریبا څلورو لسیزو کې دا ثابته کړی چې د تروریزم تل ملاتړ کړی او دوی تروریزم همیشه د خپل په خاک کې او د خپل په ځمکه کې هلته روزلی دي. مسله دا ده چې اوس پاکستان غواړي اگر د خپل مخالفینو سره چې پاکستانی طالبان دي دوی سره یو بل نوی لوبه پیل کړي. د همدې لپاره د داعش په نوم یو څه جوړ کړی چې هغه پاکستانی طالبان د دې پر ځای چې د پاکستان دولت پر مخ یا د پاکستان د دولت پر وړاندې وجنګیږي دوی د یو بل نوم او په یو بل آرم او په یو بل مارک افغانستان ته ولیږي او جګړه دلته ادامه ورکړي او د خپل منافع لپاره دوی استفاده او استعمال وکړي. دا ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستان یعنی تروریزم په افغانستان کې چې موجودیت لري شتون لري له کوم ځای تمویل کیږي او کوم ځای کې روزل کیږي او د دوی مدارس او مکاتب چیرته دي. خو خبره دا ده چې د افغانستان دولت دومره قدرت او توان او فعال پالیسي نه لري چې د خپل موقف نه دفاع وکړي او پاکستان په بین المللي نړۍ په بین المللي مجامعو کې هلته محکوم کړي او د افغانستان منافع تامین کړي.
بله عزیزي صاحب یو موضوع
استراتیجی نه لري.
بله او به خیر چې تاسو خبرې قطع کومه
استراتیجی نشتون
عزیزی صاحب یو بل موضوع چې تاسو ته معلومات کیږي چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې او له دې وړاندې په مختلفو بین المللي مجامعو کې دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې د ترهګرۍ مرکزونه چیرته دي او په دې تیرو دوه دونی مکلو کې یعنی په کافی اندازه په دې رابطه باندې یعنی دا ټول هڅې تاسو وایي چې کافی نه دي او په دې رابطه لا هم یعنی د ډیپلوماسۍ په برخه کې ستونزې شته. بلې
ګورئ دا اقدامات مقطعي او 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 سلطوي ده. افغانستان یو مشخصه استراتیجی د داعش او د پاکستان او د طالبانو پر وړاندې نه لري او بین المللي هیوادونه هم چې د افغانستان د حکام او زعما او خبرې ته ګوري و یو ورځ دوی پاکستان د خپل ملګري اعلانوي بل ورځ د خپل دښمن اعلانوي. د همدې لپاره نور هیوادونه افغانستان سره یو ځای نه کیږي یا دوی نه غواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د دې لپاره چې دا هیواد د خپل ځان لپاره یو مناسب او متناسب ستراتیژي نه لري د دوی د خارجي تګلارې مشخصه نه ده. د همدې لپاره دوی د احساساتي او مقطعي خبرونه نیمنی او دې ته توجه او پام نه کوي او پاکستان برعکس د دې مسلې نه ډېر ښه ګټه ترلاسه کوي. ګوره هغه وخت چې رئیس جمهور اشرف غني د مونیخ په کانفرنس کې هغه څرګندونه کوي چې د تروریزم اصلي ځایونه یا د روزل ځایونه په پاکستان کې ده، هلته باید اسناد او شواهد وړاندې کړي یا مثلا کلیپونه فلمونه یا د دوی د مراکز کوردینات دا مسایل باید وړاندې کړي، هلته شواهد باید خلکو ته یا جهان ته وړاندې کړي. رئیس جمهور یا د افغانستان ولسمشر هلته فقط یو څه اظهارات او بیانات لري او پاکستان متهم کوي. دا متهم کول څه فایده نه لري. باید افغانستان خپل شواهد هلته وړاندې کړي، په هغه کنفرانس کې باید عکسونه وښيي، په کنفرانس کې باید شواهد او مدارک او اسناد وښيي. اگر کسان چې دلته نیول شوی ده په افغانستان کې او ثابت شوی ده چې هلته روزل کیږي هلته تمویل کیږي، د دوی اظهارات باید نور هیوادو ته ورسول شي چې تاسو مثلا په دې باره کې یو تحقیق وکړي. افغانستان باید له بهرني هیوادونو نه دا غوښتنه وکړي چې دوی خپل د دې په باره کې یو تحقیق وکړي. دا ثابت شي چې په پاکستان کې د تروریزم
استوګنزا یا د دوی هغه اصلي مرکزونه هل ته دي کنه دي
وای
نور هیوادونه د دې په اړه کې یو تړنو کې
ډیره مننه
دا چې تر شي یا دا معلومه کیږي چې پاکستان رښتیا هلته د تروریزم کور ده یا معلومه کیږي چې د افغانستان یا د افغانستان مشرانو اظهارات دی بنسټ دي دا باید یو تحقیقي کار وشي او د افغانستان د نړۍ نو وادي چې په دې باره کې یو څه یو محکم او یو جدي
ډیر مننه د نړیوالو چارو کارپو ډاکټر حمید عزیزی و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه سرګندونو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول یا مرکه کول چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې داسې اسناد په لاس کې لري چې ګواکې د ایشیان د پولی اخوا په پاکستان کې هغوی ته روزنه ورکول کیږي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورزه پونیکي
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي شواهد ښیي چې د انتخابات خپلواک کمیسون په چارو کې د حکومت له ادرسه سیاسي لاسوهنې جریان لري او دغه لاسوهنو دوی اندیښمن کړي دي. دغه بنسټ مسول محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ کچېرې دا کسان د انتخاباتو د کمیسونونو په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي دوی به نمونه د رسنیو له لارې افشا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه نکړي چې د دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د سیاسي لاسوهنو نه سخت اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د یک شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی شواهد دا په ډاګه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې سیاسي ګوندونه او د دولت یو شمېر غړي لاسوهنه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ کچېرې دا کسان د انتخاباتو د کمیسونونو په چارو کې له مداخله لاسوهنخلي دوی به نمونه د رسنیو له لارې په ډاګه کړي.
مداخله
نوموړي وایي د کمیسونونو په چارو کې باید د دولت او سیاسي ګوندونو له ادرس سره لاسوهنه ونشي او کله لاسوهنه ادامه پیدا کړي نو موږ به هغه خلک رسوا کړو چې په دې ملي پروسه کې لاسوهنه او د افغانستان لراتونکو سره لوبي کوي. هغه ویل دراتونکو کال انتخاباتو په وړاندې ډیر خندونه لیدل کیږي او کچېری دغه انتخابات تر سره کیږي نو شفافیت به ونه لري. دا په داسې حال کې د جسور از وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسون ویلو تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نشي او دغه بهیر پر وړاندې پرتی تخنیکی او مالی ستونزې لري نشي دراتونکو انتخاباتو شفافیت نه تضمینیږي. د ټیفا مسول د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل د رای ورکونکو د مرکزونو ټاکل په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول او د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول هغه ستونزې یاد کړي چې په نتر سره کېدوی د انتخاباتو شفافیت له پوښتنې سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمد زیوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویل په افغانستان کې شفافو انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دي او هڅه کوي داسې انتخابات تر سره شي چې ټولو خلکو ته د قناعت وړ وي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. جاپان روسیې ته په هغو ټاپوګانو کې د اقتصادي همکاري وړاندیز کړی چې دواړو هیوادونو یې د ملکیت اداوي کوي. د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوری وړاندې کوي.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسیې ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15مه خپور کړی ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خاطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیز کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یو مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیه چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 20,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکی ای سی آر وی خبرونه په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوی او یوازې دغه ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پریکړه شوې ده. دغه څلور ټاپوګانو پر سر لانجل څول سیزو رئیس روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهم نړیوال جګړې په پای کې لاندې کړي، د دوړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل اسوري غوړولی او دوړه تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه جګړې له پای ته رسیدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې د ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکزیان به د مارچ په 13مه په توکیو کې بیا غونډه وکړي او په کې به د وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې د خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپانی سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ایبل کتنې مخکې په دې اړه یو موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. ملالۍ بشیر د پراګ په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز په وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شانو ته د روزنی اسانتیاوي په پاکستان کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګری سازمان ته شکایت کوي. برتانیا وایي په اوږده مهال کې له افغانستان سره همکاریو ته لیواله ده او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په برخه کې به له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې وکړي. د کابل امنیه قومندان وایي د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور یې 148 کسان نیولې دي. د بغلان په مرکز پلی خمری کې یو سړی خپل میرمن وژلې ده. د قرغیزستان د حکومت سیاسي مخالف عمر بیک تکیبایف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. جاپان وایي تیار دی د هغو کوچني ټاپوګانو په اړه روسیې ته د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره مشخص پلان وړاندې کړی چې جاپان او روسیه دواړه د ملکیت ادعا کوي. او د امریکا د لویزیانا ایالت د نیو اورلینز ښار پولیس وایي یو سړی د نشې په حالت کې یو ټرک د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستلی او 28 کسان یې ټپیان کړی دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په نړیوال جام او د آسیا د ترولې په سیالیو کې د ګډون په هدف ماليزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ماليزیا سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان لومړنۍ سیالي به د روان کال د مارچ په 4مه له کوربه هیواد ماليزیا سره ترسره شي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډله لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابله د ماليزیا پر لور ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډیدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسی جرګې د یو شمېر استازو او د دغه فدراسیون د ونومان په غوښتنه د وینا معلوم نیټې پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورتي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. او د انګلستان او اسپانیا د فوټبال لیگ د سیالیو په دوام د چلسی، اورتون، الویز او ایبار لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخه د انګلستان لیگ په سیالیو کې چلسی 3-1 پر وړاندې سوانزی او اورتون لوبډلې 2-0 پر وړاندې ساندرلند او د اسپانیا په لیگ کې الویز 2-1 پر وړاندې والنسیا او ایبار لوبډلې 3-0 پر وړاندې مالاګار لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. همداشان په پام کې ده چې نن شپه مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ په انګلستان او اسپانیول او اوساسونا په هسپانی لیګ کې یو له بل سره سیالي ترسره کړي. لملتیا مو مننه.
له خپلو همکارانو ملالۍ بشیر او سهرګل امیرزین مننه چې لنډ خبرونه او سپورتي خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاستئ، د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیواله لوبه
نن پیل شوی با او فکر کوم لمړی پاړی خلاص شوی دا وېسال سیب سټډیو ته راغلی. وېسال سیب مهرباني وکړي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لوبې پاړه ورستی جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړي.
ډېره مننه پردې صاحب تاسو سلام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن یو مهمه لوبه ده د دواړو اړخونو لپاره. البته افغانستان هم دوه سیالۍ ګټلې البته د پنځو ورځنۍ لوبو په لړ کې او زیمبابوې هم دوه ګټلې او نن که هر لوبډله دغه سیالي ګټي نو دغه ټول سیریز دغه په نوم کېږي. نو افغان لوبډلې هڅه کړې چې یو ښه لوبډله انتخاب کړي دغه سیالۍ ته او دوی نن واقعا ښه وځلیدل په بیټنګ کې او هدف یې 245 منډې ټاکلی دی. په ټاکلو 500 اورونو کې د 9 وکټو په لاس ورکولو سره افغانستان نو لومړی پاڼۍ پای ته رسیدلې ده. وبګورو چې زیمبابوې هم پوره آمادګي لري او هغه به کوشش کوي چې د هدف ته ځان ورسوي. خو افغانستان سره ښه بالینګ سایډ هم شته لکه څنګه چې په بیټنګ کې زمونږ لوبغاړي ښه وځلیدل. مثلا رحمت شاه 50 منډې جوړې کړې د افغانستان لپاره، همداشان نور علي زدران 46 منډې جوړې کړې، همداشان محمد نبی هم 48 چټکې منډې البته په 48 بلونو باندې افغانستان لپاره جوړې کړې، راشد هم په وروستیو شیبو کې ښه وځلید، همداشان دولت زدران هم وتوانید چې 14 منډې البته په 6 بلونو باندې جوړې کړې، او پیل هم ډېر ښه، محمد شهزاد هم شل منډې جوړې کړې.
وېسال صاحب یو بل موضوع چې په تیرو دوه لوبو ته په کتو چې د افغانستان د لوبې وبایللې نننې لوبه افغان لوبغاړو که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې خو ځلیدل، عمده تغییرات څه وو چې دوی عمده تغییرات راوستي او ویش وکړی چې ښه لوبه وکړي؟
بالکل دقیقه خبره ده. لومړۍ سیالۍ کې تاسو افغانستان کومه ډله چې انتخاب شوې وه یولس کسیزه هغه ډېره ښه وه، ځکه موږ بریا ته هم ورسېدو. سره له دې چې باران وشو خو بیا هم ښه بالینګ او بیټنګ نتیجه وه چې موږ بریالي شولو. همداشان په دویمه لوبه کې هم تاسو وګورئ، په درېیمه لوبه کې هم افغان لوبډله تر ډېره حده بریالۍ وه، خو وروستیو لوبغاړو ښه بیټنګ ونه کړ سره له دې چې ښه بالینګ ترسره شوی و. نو نننۍ لوبډله چې کومه انتخاب شوې ده په دې کې یو لړ تغییرات راغلي. هغه لوبغاړي چې دوی مثلا په څلورمه سیالۍ کې په لوبډله کې اخیستي وو لکه کریم جنت چې ښه ونه ځلید، همداشان احسان چې د اوپننګ لپاره د نور علي په ځای باندې انتخاب شوی و، او حشمت شهیدی په لوبډله کې اخیستل شوی و، فرید احمد و. نو نن دوی تقریبا درې څلور تغییرات په لوبډله کې راوستي دي او زه فکر کوم چې دا مثبت تغییرات دي او انشاءالله چې پایله به هم مثبته وي. بالینګ سایډ کې هم انشاءالله چې حمیر حمزه، راشد خان او محمد نبی دا هغه سوکتو پچون کړي چې ډېره ښه نتیجه ان شاء الله افغانستان لپاره ورکړي. رحمت شاه او سمیش انوار هم کولای شي چې مرسته وکړي دوی سره پارټ ټایم بالینګ کې. په فاسټ بالینګ کې بیا نو دولت زدران او ګلبدین نائب لرو چې دولت زدران فاسټ بالر دی او ګلبدین هم میډیم فاسټ بالر دی. نو ان شاء الله چې هر اړخه نننۍ لوبډله ښه لوبډله ده او ان شاء الله که موږ ښه فیلډنګ وکړو د ښه بالینګ سره نو بریا ته رسېدای شو.
دویمه پاړۍ پیل شوې ده او که وقفه ده اوس؟
دویمه پاڼه لا نه ده پیل شوې او په سوشي بو کې پیلېږي.
bale ډیره مننه واصل وېسالو قدر منوریدونکو چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنس د کرکټ د نړیوالې ورځنی لوبې پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول. زمونږ نننۍ خبرونه هغه برخه چې د مطالبه خبرېدو ته چمتو کړی و همدلته پای ته ورسیده او لښمنې سره سم وسم وار رسیدلې د ورکوښو عزیزانو خبرونه ته چې امان امیرزی چمتو کړی ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورکشوی عزیزان هم پیدا شوي دي اوریدونکو تلیفون کړی دی او همدارس نور تلیفونی پیغامونه دی په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به منځندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا دغه پیغام لاندې وایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. د همدغو تلیفوني پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور په نامه د عبدالغفار موږ ته تلیفون کړی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. راځئ چې لومړی دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم. له کومې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی.
السلام علیکم، زه عبدالغفار د بوخانخیلو د خیلو ولسوالۍ سیمې هغه نیولی تماس مو یو ورور دا ورک دا اسلام هغه نیمیز دا شپږم و میاشت کې چې ورک دا کله چې سره مصالح به دغه نمبر ته ما په تلیفون وکي څو وایم تلیفون درو کوم اگر نشرم نه کړ دا وخت مې سکي چې ورک اسلام احمد نیمیز مصالح به خن خبر دي کله دې خبر دي مصالح پټکاتې مې تلیفون تکا
کڅوک معلومات لري نو په دې شمیره دې تلیفون وکړي. 00 09 3 5 4 9 2 8. د تلیفون شمیره ور بیا وایم: 00 09 3 5 4 9 2 8. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دغو ګرانو اوریدونکو ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو له دغو ورونو څخه قدرت الله له کندهار دی. دی وایي چې د محمد الله په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم قدرت الله دی، د کندهار ولایت سمې اړیکه نیولې ده. زموږ سره یو الک کار کوي، تقریبا د 15 کالو دی. دی د کور څخه تښتېدلې دی، وایي چې کور مې په هلمند کې د سیپتیا غا د اجرې سره دی. خپل کور ته نه ځي. دی زموږ سره کار کوي، کې چیرې قربان دغه اعلان اوري نو زما سره چې په دغه شمیره تماس ونیسي. او دی وایي چې زما اصلي نوم محمد الله دی، په دغه شمیره دی اړیکه را سره ونیسي. 0 10 9 0 0 1.
یو بل ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او دا ګران ورور نیک نظر نومیږي او د جمعه خان پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ورور راځي خوشامن ولسوالۍ کې د دابل ولایت د شوفان ولایت په نو اوس نن موږ راځیر دا چې جمعه خان په نامه یو نفر دې ورک دا ولا ساتل اسکاره تقریبا 6 کال کیږي چې دا څنګه سووا ولا ما ښه نمبر هم شیر دې ټلیفون نمبر یې هغه دراسه دې جان سره ولا سوال ته نظر نه یو ما دې جان سره ولا سوال کې په بخښ خیر دې کلی ما دې دراسه هغه دې په پلاتفور کم جت سړای دا کورنګ سړای دا څو اصل څور اسکاره څنګه اسکاره دلته خو دلته په یو زیارت کې دا خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره تماس ونی سه د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سینزا کلور وا او دوا شپا اتا اتا دا شماره د لما سره اړیکه ونی چې زه به دغه د بخان پاک معلومات ورکوم او کتل تر از خپل سره د مخاطب ورته وخیرم پلاس ته ورکوم زابل دی ولایت ته د شوپان دی ولسوالۍ ده. السلام علیکم.
ټلیفوني پیغام وورد. دوه از مونږ ګران اوردونکو ټلیفون کړای دی چې د ازادي رادیو نه داس ټلیفوني پیغام خپور شوی دی. په کوم کې چې د ورکشوي شخص پاکله چې نوم یې ګلبدین دی معلومات دي. د دوه دواړو ورونو ټلیفوني پیغامونه به تاسو ته خبرو کوو. اول به هغه یو ټلیفوني پیغام در وورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د فیض الله له کاپیسانا مونږ ته تلیفون کړی دی. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته له خوست نه رالیږلی دی او ویلي دي چې د ګلبدین په هکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم ورور، زه فیض الله کاپیسا د تګاور سوالی نتایج سره تماس یم. زما پلار ګلبدین چې دا نه کاله کېږي نادرکه شوی دی، هغه ورځې ما ته چا زنګ را ووهو چې رادیو ازادي د لارې چا زنګ را وهلی چې په دغه نامو دغه استاد باندې سړی ما موږ سره دی که چېرې دغه پیغام چا پرېښي موږ ته لمبر یو ځل را ولېږه من نه دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې فیض کومه. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بېځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل یې یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، داسې ځوان ده، د 25 او 24 یا د 25 کالو عمر به لري، څه وېښتان یې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 24 یا د 25 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، له رنګه سورکی ده، ځوان ده،
همدارز. یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ګلبدین په هکله پکې معلومات بود. نه پوهېږم چې دغه دواړه ورونه همدغه کس چې ازادي راډیو ته یې تلیفون کړی دی او د ګلبدین په هکله معلومات لري لټوي، خو خیر دی وي، موږ به ورته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې له ازادي راډیو نه خپور شوی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور له خوست رالیږلی دی او د ګلبدین په هکله پکې معلومات دي.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د دریبم د ولسوالۍ غنیجان د احمد اکازوی خبره کوم. د ګلبدین په نامه د ایوب اکازوی د 8 کاله کېږي چې ورک دی. د دوشنبه په ورځ په رادیو کې خبرې کړې دي، کله زما غږ اوري درما په لمبر باندې زنګ راته وي، زه به خپل لمبر تکرار کوم. وسلام. 0 اووه سوه اووه دوه واره شپږ اووه نه اته شپږ، لمبر بیا تکراروم: 0 اووه سوه اووه دوه واره شپږ اووه نه اته شپږ. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې فیض کومه. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل یې یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، داسې ځوان ده، د 25 او 24 یا د 25 کالو عمر به لري، څه وېښتان یې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 24 یا د 25 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، له رنګه سورکی ده، ځوان ده، نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 اووه سوه سوه دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: 0 اووه سوه سوه دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینزه. تاسی زمونگا اگلا آزادی راڈیو سخوره پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واگی است. گرانو دوستانو اوس وار ورسید وغو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه داغا تلیفونی پیغامونو یوزای سر وارو.
سلام علیکم، زه محمد رفیق افغار در زرجاریوب به پکتیا ولایت زرجاریوب ولسوالی نه تاسو سره په تماس کیم. مونږ یو مرګلی نه ده رګه په شپږ میاشتو کېږي چې خیال محمد نامېږي، د خیر محمد زوی ده، د خیر لوټي کلي اوسېدونکی ده. سپینه ښکلې او توره مبارکه ږیره لري او د قرآن حافظ ده. د تاسو د راډیو نه مننه چې هر چاته په دې نمبر زنګ وهئ، صفر او سوالونه لري او سولوشن دوه سوه څلور اتیا. وسلام.
زه مرزا خان د غزنی د کښتاو مسوچېدونکی دا چې زما یو ورور په نامه د عمران چې شپږ کاله کېږي، عمر یې تقریبا یو سل کاله به وي. په دې هکله څوک معلومات لري؟ د شبرغان د جامع مسجد څخه ندرکه سوی ده. که چاته معلومات وي د جامع مسجد د زرګرخانې په منطقه کې لیدل سوی ده، نو عمران نمیږي فیض آباد اصلا اوسېدونکی دی. که چیرې هر چاته په دې هکله معلومات وي نو د مهربانۍ لطف دې وکړي په دې نمبر دې تماس ونیسي. شماره صفر ناویا څلور سوه واویا درویش اته پنځوس. ازادۍ کارکوونکو څخه مننه چې ما اعلانونه تکرارن راته نشروي. مننه.
زه عبدالعزیز د غزنی ولایت مکورد ولسوالۍ سیدخیلو د کلي خبره کوم. ما د کاکا زوی دی د میرویس په نامه د شهباز خان زوی دی. که چاته درک وي یا معلومات یا دی پخپله د ما غږ اوري، په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اویا دېرش دولس درې سوه څوارلس، په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي. ډېره مهرباني بیبي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د درېش د ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کېم. زما نوم چغاچه دی، یو برادر مو دی، د عبدالولي په نامه دی. دا نه کاله کېږي چې ندراکه دی، هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه اووه پنځ اووه اته پنځ پنځه. هر چا ته معلومات وي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. د پلار نوم اجتور اغا دی، د بل ورور نوم بافان دی، د یوه د عبدالواسي دی، د یوه د جانان دی، د یوه د اخاولي دی، د یوه د عبدالمنان دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي. خپل جرمي کې وغواړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ورکو سو عزیزانو پرونې ته دا یو پیغام پرېږدم. زما یو ورور په ردلانې میږي د زابل ولایت څخه خاک رسوي ده. هر چا ته که پته وي یو دوه کاله یې کېږي چې ورک ده. ډېره مهرباني به وي په دې شمېره به موږ ته زنګ ووایي. صفر اویا یو اویا اویا پنځه سوه شپږ نوي. شمېره یې پلار بیا تکراروم. صفر اویا یو اویا اویا پنځه سوه شپږ نوي. ازادي راډیو له کارکوونکو څخه یوه هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. ډېره مننه.
هلو سلام علیکم، زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ورک شوی ده. خدای دې وکړي چې د اورېدونکي د ما پیغام واوري. په نوم د مبارک شاه ده. شنه ګډه وډه ګیری ده، سپین ږیری ده. که چاته لطمن معلومات کېږي په دې شماره دې له ما سره اړیکې ونیسي. صفر او او اته صفر څلور صفر نه څلور پنځه. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې موږ پیغامونه خپروي. او خدای دې وکړي چې دا اورېدونکي د ما پیغام واوري او په دې شمېره له ما سره اړیکې ونیسي. یو ځلې بیا تکراروم. صفر واویا اتیا څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې موږ پیغامونه خپروي. او وسلام.
بل السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې دا ازادي راډیو پیغام نشروي، زموږ یو ځوان یې دا کا زمون دی د هیلو ولایت د مرجه پر سوالی کنا در کسوی دی تقریبا د دویم کې آفات د جلالی په نامه یو سړی هم د غازادو یادو ته څنګه غولي و چې هغه خلک د بګراب میدان کې بدیان دی او ایت دغه نسته کچې د جلالی زما غ اورینو په دغه نمبر د جلالی ما ته څنګه غولي سپر و سپر دوا سلور یو پنځه دوا سپر یو یو ځل بیا سپر و سپر دوا څلور سو پنځلس دوا سو یو هیله کوم چې دا پیغام د ازادي راډیو د نشر کې په احترام خوښ یم.
السلام علیکم. د مغل خپلواک هم د هرات نه اړیکې نیولې په هرات د انجیل د ولسوالۍ او د مسلک د کیمپ ته. یو لک زما د اکا زوی دی چې نوم یې محمد لال ولا د خان محمد دی د هرات پیلي سکونت هرات ولسوالۍ انجیل مسلک دی او د ورور نوم یې عبدالخالق یو امراز محمد دا دیار لسمیاش کې دی چې د کور مرورسوي ورک دی. دغه په باره کې نه معلومات لري او نوم چا مست معلومات راکړي څوک غواړي مثلا د د په باریک معلومات ولري د شل زر افغاني جایزې پوری په دغه لمبا دی مستره اړیکو نیسي سپر و ات دریسل وی شوسلو اتویش سپر و ات دریسل وی شوسلو اتویش خپل جایزه شل زر افغاني دین ترلاسه کی چې مغول خپلواک د هرات د مسلک نه ته خدای ته امه.
السلام علیکم زه رحمت الله دی نو ولادت زمرجی دو سره د سفر په تماس کې ما موږ تقریبا د دوه کاله خواته موږ دوه خلک په نیمه ورځ د مرجی دو سره کې د خمزه د بولا کو سره نه درک سوي دي کار څو په بیا اګل زما په ځاغوري په دغه شماله دی ماته څنګه وي سپر و سپر دوا څلور سو پنځلس دوا سو یو سپر و سپر دوا څلور یو پنځه دوا سپر یو ته و نو محمود ته دی و د علامه محمد دی.
السلام علیکم زه عبید الله ارمنی در تیم د بلوچستان کوټی خنوزی څخه خبره کوم. دا پیغام د تریکاتو ما ازادي رادیو سیاوانه نه مننه کوم چې زما شایسته پیغامونه نشر کی نو زما یو دا کار زوش کم دی د تل په سیر باندې بیا هم د پیغام د تریکاتو ما چې نوم یې ګلباران دی د ډیر ټیمه سره نظر کړی نمور فلار او کورنۍ ډیر په خپګان کې دي. ګلباران په اکر باندې کڅوک معلومات لري ماته په دا شمیره ټلیفون راو کی زما ټلیفون شمیره ده 03 1 4 8 0 1 00 1 و یعنی دی 03 1 4 8 0 1 00.
زمولیا جبل صاحب به هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ او د تیزنی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ورور دی د عبدالکریم په نامه چې دا واته میاشت کیږي چې د کور څخه نه درک دی. دلته سړی عمر ته ځنګ وهي چې دا عبدالکریم زما سره دی اوس یې ټلیفوني اړیکې زموږ څخه شکولې دي نو زه د دغه سړي څخه هیله لرم چې درته زموږ سره ټلیفوني اړیکې پیدا کړي. زنده‌باد ازادي رادیو.
زه د هلمند ولایت نه د ناوې د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور دی دا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه سوي دی او د ناوې په ولسوالۍ کې نادرکه سوي دی. محمود نومیږي د خدای رحم اکا زوی دی او د ګل آغا او د زړګي ورور دی. په چیرې یا په دغه باندې په دغه تسې معلومات لري یا په بندیخانو کې یا د سفر یا د ازما ځاغه وړي دغه شمیرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي چې درنه شرینی ورکول کېږي 0 2 0 2 0 3 3 0 و.
خپل د باندې د ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو د ماما زوی تقریبا د څورلو شو کالو دی یو نیم کال کېږي ورک دی. هر څوک په دا په حق معلومات ولري نو موږ سری په دغه شمیرې زنګ ووي 0 و 0 1 4 5 1 0. شماره بیا تکراروم 0 و 0 1 5 1 0. هر چا که دغه په حق موږ ته معلومات راکړي
50,000 افغانی بخشش لري. محمد نمیزی د عبدالرحمن زیدی د بکن د بکن د کلی دی. هر څوک په دغه حق معلومات لري مسره دي په دغه شمیري اړیکه ونیسي. یو جهان مننه.
سلام علیکم مرغاز ولسوالی خبر کوم بوکان کیله جریز کیلی خبر ز کوم مړ والک ورځ د پنځور د څور نو کال یو نیم کال کیږي د پنځور کال چې کیږي درمان زوی د پکرمات خان له سید پنځور روپیه شیرینه د کده ها پیړه د غزنګ ووای دغه د لمبار اندر کوم سپور او د واره یو یو او څلور شپار څلور او یو پر دغه لمبار چې د زنګ 500 روپیه شیرینه دی. وسلام.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای لا تاسو سره خدای پماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.
سلام.